السلام علیکم د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. افغانستان ته د صدراعظم نواز شریف له سفر وروسته په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د لومړي ځل عملیاتو مسله به له نورو مسایلو سره په دې خبرونه کې وڅېړو. خو لومړی خبرونه واورئ چې جاناقا الکوزي چمتو کړي.
د پکتیا ولایت د استیناف د محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. په قندوز کې د وسلوالو یوه 22 کسیزه ډله له دولت سره یوځای شوې او د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر هدفونو بمباری وکړي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل: د وی تیره شپه د اتنیمو بجو په شاوخوا کې یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس د کور ور ټکوي او چې کله رئیس راوزي هغه وژني. طالبانو د پکتیا د رئیس د استیناف د محکمې د رئیس د قتل مسؤلیت منلی دی. په دې وروستیو کې د لوی څارنوالۍ په کارکوونکو حملې زیاتې شوي او په کابل کې د لوی څارنوالۍ د مامورینو پر بسونو ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د کابل په پارک پالس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شوو کې د امریکایي تابعې پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړې د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. د تیر چهارشنبې په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرانیانو په ګډون 14 کسان پکې وژل شوي وو. کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په حلو ځلو د قمندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ډلې د څه مودې راهیسې د قندوز په ګورتېپې، زرخرید او لوګریو سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي ویل په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حملې وکړې. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړې. چارواکي وایي په دې بمباري کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي درې ته د شمال او جنوب لوري پوځي ټانکونه او عسکر ور روان دي. په یمن کې له 15 ورځېنی اوربند سره سره 13 ورځ ځای ځای نښتې روانې دي. یمنیان وایي چې له تاز، ضالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ 13 وړ مورز نښتې شوي، د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړي او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په واشنگټن کې خبري کانفرنس ته ویل موږ ته ویل شوي وو چې د بشري مرستو د رسولو په مقصد 15 ورځنی اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کیږدي، خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تاکل شوی چې د اوساما ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وای مشتری په دې بمی چاودنو کې ډیره لګه ونده درلوده او په عمري بند باید محکوم نشي. خو څارندوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر وو او لویدیسته د دې شبکې د پیغامونو پر رسولو کې مرسته کوله. دوی د غراز وای نو موړي د ترورستانو د روزنې کمپونه او شبکې جوړې کړې وي. د سعودي عربستان د تابع په 2012 کال کې له برېټانیا نه متحده ایالاتو ته انتقال شوی وو. شاوخوا تاسو مهاجر د انډونیزیا د سوماترا ټاپو اچي سیمه ته ورسیدل. د ژورنی او چارواکي وای وسو او څلور نیوي کسان لکار لیدل د کبنیونی په یوې کښتۍ کې سپارول او نن سهار د اچي ساحل ته ورسیدل. کارکونکو وای د مهاجر د برما او بنگلاديش دي. د مې مشت په لسمه یو بل کښتۍ چې شاوخوا شپږ سو کسان پکې سپارو انډونیزیا ته رسیدلې و. په زورګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهاند دي او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښته چې مهاجر دی وژغوري. او جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ ویل کده جمهور رئیس وای د عراق جګړه به نه وای پیل کړي. دا جګړه د هغه د ورور جورج دبلیو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2014 کال جمهوری ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند مهم کاندید دی وای په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکو ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج دبلیو بوش په حکومت کې د کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري خو داسې وسلې هېڅکله هم ونه مندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4,400 زیات امریکایانو وژل شول، په زرګونو نور ټپیان او معیوب شول او 1.3 تریلیون ډالره پکې مصرف شول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږله ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې د پاکستان د پاوځ الوتکو له یوې اوږدې وقفې وروسته نن په شمالي وزیرستان کې بمباري وکړه. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع وزیر نه معرفي کېدل په هیواد کې د روانو ناامنیو اصلي علت دی.
ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلا دغه نامنۍ په اکثره ولایتونو کې څه دي؟ یو سبب یې د وزیر صاحب دفاع نشتون ده.
په کابل کې د څو روغتونونو له بندولو وروسته د یو شمیر خصوصي روغتونونو د مسولانو له اعتراضه به هم خبر شي. د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغان پوهنتون زده کوونکي د لیلی لستون زو ستر ټکوي.
د لیلی دغه جوړ شوی تعمیر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې په کې لار چپر کټ یو نور سیټ مسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه په کې لانه دی ورکړ شوی.
په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید خپل اختلافونه کنټرول او په خپلو کې همکاري زیاته کړي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خبرو. اوریدو ته تر پای را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. ازادۍ راډیو د سهار تر او لس د سهار له و د مخام تر او و ورځې د اونې خبرې کې قدر منوریدونکو تاسو د دې خبرونې د لومړي مطلب اوریدو ترابولم. د پاکستان پاوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. د سیمې اوسیدونکو او چارواکي وایي دا عملیات په شوال دره کې چې په ځنګلونو پوښلي سیمه ده او د افغانستان ولایتونو ته لارې ترې وتلې دي پیل شول. ویل کېږي چې نن سهار وختي د پاکستان د پوځ الوتکو په دې سیمه کې بمباري وکړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. شفق صاحب، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر وروسته البته کابل ته او له افغان چارواکو سره د لیدو کتو وروسته فکر کوم چې دا لومړی ځل عملیات دی، همداسې ده؟
بلیا تیر سیشن بھی پرست تھی پاکستان صدر اعظم نواز شریف سے کابل تک تلے اول تلا افغان چارواک سرو کتل ابھی پدی خبرو بگن شمیر دو ارخیز مسالو خبرو کئی اول تدوی پیو بگن خبری کنفرانس کیو ویلی چتر دی روز تبا دوار ہوا دنو خور دیو بل پرستت نکاری گی دا غیر تر رتلو روز تبا دالو ملے زلدش پاکستانی جنگی علو تکو پشمالی وزیرستان کی بلر پرتی سیمی چا شوال دلور تاو یلتا پوزی عملیات کری دی یا دسی پوزی عملیات کری دی چپنے تیجا کی در پورن نمخی کې ولست هغه وجل شوې دي د سیمه د شمالي وزیرستان یو چارواکي فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې په وجل شو کې ازبک افغان طالبان او د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي شامل دي دا بریټ په داسې وخت کې کیږي چې د پرون بل پرون د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال برید شو چې په نتیجه کې د شپږ سو په ګډون 53 کسان وژل شو د دغه بریټ مسؤلیت جند الله وسلوال ډلې منلې او چې ځان په پاکستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې برخه بولي نو دا عملیات په داسې وخت کې کیږي چې الته د دلته د کراچۍ کې د پیښه رامنځته شوه او همداسې د پاکستان د صدر اعظم صاحب هغه تلې او په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل نو دا تر دې یو څو تقریبا دوه هفتې تر دمې وروسته دا هدف بریدونه وشول چې ولس تر هغه پکې وجل شوي دي د سیمو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته د نوم غږ نخ پاولو په شرط وویل چې په دې سیمه کې له پنجشنبې راهیسې درامه بند شوې ده خو چون هلته د تلیفوني شبکو اسانتیا نشته د موبایل شبکې هم بندې دي نو د وجل شو دقیق شمېر او همدارنګه د هغوی د هویت په اړه پکې لا تر دې دمه څه معلومات نشي ترلاسه کېدای
بله مننه شفق صاحب دا عملیاتم ستاسو تصور او د څارونکو نظر څه دی چې هغه عمره وګده موده چې هغه تیر عملیات تقریبا یو کال روان و دا بل لن محل لپاره وی او کبه هغه سې دی وګده موده لپاره دوام وکړي
د کاسه د شوال درته د شمالي وزیرستان غوستي برخه د ځنګلونو په خلې د افغانستان د زین ولایتونو سره پولي لري د پاکستان پوسټ روسه پورې دغه درې تن دی ورغلې کوم د پاکستان پوسټ د کوي د شمالي وزیرستان نوې سل نبرخه په تقریبا تر یو کال کې په پوزي عملیات کې د سیمه نوې سل نبرخه پکې کړې د خطروسه پاکستاني پوسټ شوال درې تن دی ورغلې او پاکستاني پوسټ هلته نه دی ورغلې شوال درې ته او همدار دلته یو بل سیمه د تخیل او توې دا دواړه د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان په منځ کې په ځنګلونو په خلک سیمه ده چې د افغانستان سره اوږده پوله لري په دې سیمه کې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې دلته اوس هم ډېرې ترهګر موجود دي چې کله دلته فشار زیاتی کی دوی افغانستان ته وړي او چې کله بیرته پوښي چې فشار کم شول بیرته دلته راځي پاکستانی فوج هغه د سیمه پورې تر اوسه نه دی رسیدلې او همدارنګه داسې ویل کیږي چې لکه څنګه چې د پوځي عملیاتو لامل ډېر خلک به کور شو اوس دغه د بیرته ستنېدو لړۍ شروع شوې ده نو پاکستان سیاسي چارو کاروان د اندښنه څرګندوي چې خای هغه خلک چې افغان حکومت ته مطلوب دي لکه د قانوني شبکې وسله ولې دا نور دا کېدای شي چې په دغه کډوالو کې بیرته پاکستان شي او د پوځي عملیات بیا د افغان حکومت خلاف یا پاکستان خلاف شروع کی دوی همدار زوی چې پاکستان د شمنځ سو پوری د سیاسي چارو کاروان سره خبرې کړې هغه وایي چې پاکستان تر اوسه پورې پر ټول طالبانو باندې د فشار نه لري چې افغان ګورنمنت سره خبرې وکړي هغه یوازې یو کاسان باندې فشار راوړی چې تاسو هغه سره خبرې وکړي ځکه چې د دوی پاندې د افغان ګورنمنت ریسپانس ته ګوري چې د افغان ګورنمنت د پاکستان سره تعلقات په اړه کې هلته اشرفغنی صاحب سره پورې د هند سره د خطا پرندې شروع کړي نو دوی وایي چې پاکستان د اشرفغنی صاحب جواب ته په تمه ده چې هغه د پاکستان سره تعلقات په اړه کې کومه طرف خپلوي آیا هغه په لدرنوي ادا په لدرنوي نو ځکه دوی په ټول طالبان باندې تر اوسه د فشار نه دروړي چې خبره تکینی یوازې یو څو کسان ته ویلي دي
بله شفق صاحب د حقانی ډلې په اړه چې په دې سیمه کې تر ټولو زیاته فعال ډله ده د دې موجودیت په اړه څه ویل کیږي مخکې ازادي رادیو داسې راپور ورکړی و چې د حقانی شبکې قومندانان بیرته خپل مرکزونو ته چې د عملیاتو پر مهال تری وتلی وستانه شوې دي اوس تازه راپورونه څه وایي چې دا ډله په شمالي وزیرستان کې حضور لري او کتر اوسه پورې هم په نامعلوم ځای کې دوی ګرځي
لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې پاکستان د کارپوهان دی وایي چې کېدای شي چې د ځینې وسلوال بیرته شمالي وزیرستان ته ستانه شي نو هغوی مشخص نوم نه اخلي چې کوم وسلوال له کومې ډلې وسلوال بیرته ستانه شوي نو ټول نه دا څرګندېږي چې د دوی اشاره د قانوني شبکې ډلې ته ده ځکه چې دوی وایي چې طالبان د پاکستان نفوس یوازې په هغه افغان طالبان باندې دی چې هغه د عمر لاندې دي که هم قانوني شبکه هم د هغوی ډله ده خو دوی وایي چې قانوني شبکه تر اوسه پورې مضبوطه ده او پاکستان په دې باندې ډاډه غوښی کولې ډاډه ورته داسې نشي ویل چې هغه سره کینی یا د عملیاتو نه لاس واخلې نو ځکه دوی هم د غویر سرګندوي چې ښایي دا کوم وسلو پاکستان کې دا به حقانی شبکې وسلوال وي د به تل ته په ځکه کې لکه څنګه چې موږ ولیدل په دې ورسته کې په افغانستان کې دا تر هغه یې په خور لړۍ کې او بیا ګرم شوې ده دوی د غویر ته په کتو دا وایي چې پاکستان د حقانی شبکې باندې د وسلو په څیر ته ډاډه غرب افغانستان خبر کړي یو ځای د افغان طالبان باندې وسله سیږي چې هغه د منصور دغه نور خلک نو دوی ته کښې دوی ووایي چې خبرو ته کښېنې خو حقاني شبکې پروسه پورې نه دوی ورته ویلي دي او نه هم د دوی پرې وسله سیږي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اورېدونکو، په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق و چې په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ د پراخو عملیاتو د پیل په اړه یې راپور ورکاو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ الوتکو نن سهار وختي په شوال دره کې چې یوه ځنګلي سیمه ده او د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم لارې ترې وتلې دي، په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوي دي. دا هغه سیمه دي چې یو زیات شمیر وسلوالې افراطي ډلې او د ټولو په سر کې د حقاني شبکې مسؤول قمندانان ویل کیږي چې په دې سیمو کې شته هلته مرکزونه او روزنځایونه لري. د دې موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې ډېر ژر د ملي وزارت دفاع لپاره د دفاع د ملي وزارت وبخې د ملي دفاع د وزارت لپاره وزیر نوماند وزیر معرفي کړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې په هیواد کې د ناامنیو یو اصلي علت د دفاع وزیر نشتوالی دی. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې اجرایه رئیس او ولسمشر دواړه ولسي جرګې ته د دفاع وزیر د معرفي کولو لپاره هڅه کوي. حمیده عثمان او په دې اړه تفصیل.
کته هم چې د ولسی جرګې غړو او عامو خلکو په وار وار سره د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي دفاع وزیر د ژر ور معرفي کړي، خو حکومت تر دې دمه دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د دفاع د وزیر پر ور پیژندلو ټینګار کوي او وایي چې د دفاع د وزیر د نشتون له امله په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له ژمنو سره سره لا هم د ملي دفاع وزارت کاندید وزیر دوی ته نه دی معرفي شوی.
د وزیر دفاع په مورد کې مونږ همیشه ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلا دغه نامنۍ په اکثره ولایتونو کې څه دي؟ یو سبب یې داخلي سبب یې د وزیر صاحب دفاع نشتون ده. په دې لحاظ باندې وار وار مونږ غوښتنه کړې وه چې وزیر صاحب دفاع باید معرفي شي.
دغه غوښتنې په داسې حال کې طرحه کیږي چې په هیواد کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو دي او د دولت مخالفانو د هیواد په بېلابېلو برخو په تېره بیا په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په خاطر دې هم په وار وار سره دا ویلي چې د ملي دفاع کاندید وزیر به ډېر ژر ولسي جرګې ته معرفي کړي، خو دغه خبرې تر دې دمه نه دي عملي شوي. بلخوا اجرایه ریاست ویلي چې ملي دفاع وزارت لپاره د غوره کس د ټاکلو پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشرانه ته کوي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر معرفي کړي.
د ملي والی حکومت رهبران د دفاع د وزیر پر سر باندې بحثونه سره کړي دي. دواړه رهبران په دې کار کوي چې یو قوي شخص د دفاع د وزیر په توګه او بل وړ شخص د لوی رئیس په توګه تعیین کړي. تر دې برخه باندې کار شوی دی. هیله لرو چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزیر او لوی رئیس تعیین شي.
که څه هم چې ښاغلي فیصل ونه ویل چې څه وخت به د ملي دفاع کاندید وزیر معرفي شي، خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو قواو د لوی درستیز د ټاکلو پر سر هم خبرې روانې دي. که څه هم چې جمهوري ریاست او اجرایه ریاست تل ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له کوم اختلاف پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي، خو یو شمیر کارپوهان د ملي دفاع د کاندید وزیر نه معرفي کېدو ته په اشارې سره وایي چې ښایي په ځینو مواردو کې اختلافات موجود وي.
په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنه پر حکومت انتقاد کوي چې د روغتیایي سکتور ملاتړ نه کوي. د ټولنې د عامې روغتیا وزارت لخوا د نهو خصوصي روغتیایي مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې حکومت له دې اقدام سره د افغانستان خصوصي سکتور ته زیان اړوي. خو د روغتیا وزارت وایي د ځینو دغو روغتونونو فعالیت له ټاکل شوو معیارونو سره برابر نه و، نو ځکه یې د تړلو پریکړه وشوه. قسیم سولامل د موضوع جزئیات اوروي.
وروسته تر دې چې د عامې روغتیا وزارت په کابل کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو فعالیت محدود کړ، د خصوصي روغتیایي مرکزونو ټولنې حکومت ملامت کړ چې د روغتیا سکتور ته پام نه کوي. د دغې ټولنې غړو د جمعې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل د روغتیا وزارت پرته له دې چې لازمې څېړنې وکړي ځینې خصوصي روغتونونه یې وتړل. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز امیر وویل چې ځینې حکومتي ارګانونه په لوی لاس د روغتیایي مرکزونو اعتبار ته زیان رسوي.
زیاتر مردم همیش شکایت
دی وی زیاتر خلک شکایت کوي چې ولې زموږ خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. یو اساسي علت د بې اعتمادۍ جوړول دي. دا کار متاسفانه له دولتي اراکینو څخه پیلېږي. ډاکټر امیر ویل خصوصي روغتونونه هر کال په افغانستان کې د 2 میلیونه وګړو درملنه کوي او په وینا یې که دا روغتونونه وتړل سي نو خلک به مجبور سي چې ګاونډي هیوادونو ته په زیاتو لګښتونو سره د تداوي لپاره ولاړ سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سمود مخ کې په کابل کې نه خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو فعالیتونو محدود کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیات خانو او د عاجلو طاق نشټوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او د نظافت نه مراعاتول هغه څه دي چې له امله یې د یادو نه روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند سوي دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې الیسینا، سپین غر، مداوا، شمس رحمان، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت د دې اقدام په اړه وویل
از طریق تلویزیون ها و رادیو اعلانات بسیار کلان میکردن، غیر عملی اعلانات میکردن.
دیوی د تلویزیونونو او رادیوګانو لالری ډیره او غیر عملی اعلانونه کول او خلکو ته د هغو خدماتو ژمنه کوله چې په ګاونډي هیوادونو کې کیږي. خو کله چې موږ څېړنه وکړه دا مو موندل چې د دوی اعلانات غیر عملی او خدمتونه غیر معیاري و. لشت لشت دوی د ټاکل شوی مقررې لمخې د افغانستان خلکو ته خدمات نه کول،
خدمات بر مردم افغانستان انجام نمیدادن.
شغل فیروز ویل ترغو چې د روغتونونو ټاکل شوی معیارونه پوره نکړي د فعالیت اجازه به ورنکړل سي. خدای وځي خصوصي روغتونونه نه دي چې له غیر معیاري خدماتو څخه شکایتونه کیږي، بلکې دولتي روغتونونه هم له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د وروستي معلوماتو له مخې د محل د افغانستان 50% وګړي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. خلک له حکومت څخه غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او کافي روغتیايي مرکزونه ورته برابر کړي، څو خلک مجبور نه سي چې د درملنې لپاره بهرنۍ هیوادونو ته ولاړ سي.
و موردل چې په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنې پر حکومت انتقاد کړی چې د روغتیايي سکتور ملاتړ نه کوي. قدر منو اوریدونکو د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د عدلیه وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وايي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د دې قانون طرح د افغانستان ملي شورا ته واستوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژي ضرورت پیښیږي خو ورڅخه د استفادې زمینه تر اوسه مساعده نه ده. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه راپور راکوي.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اټومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اټومي انرژي څخه د استفادې تر هغه د چارشمې پورز د کابینې د تایید وړ وګرځیده خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي د قانون دا تر هغه د اټومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سولېز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوی دي خو ټول لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نو موړی د اټومي انرژي تطبیق لوګ دی مدیرۍ سی یو جدي اړتیا غني. ګڼ شمیر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یو جدي اړتیا و. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لوري د اټومي انرژي په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اټومي انرژي په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی. شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکتیف شواګانو څخه د ساتنې د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژۍ د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کیږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 60,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتومي انرژۍ څخه د استفادې زمینې برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتومي انرژۍ څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کیږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغو هیواد د حکومت په واک کې یې ورکړي. 40 میلیونه ډالره د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي، خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کیږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1450 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړي او په هیواد کې رادیو اکټیف او د یورانیم ذخیرې تثبیت کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. د سید جمال الدین افغان پوهنتون د لیلیه محصلین د تعمیر له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې په بازار کې د کوټو کرایې ډېرې ګرانې دي او د محصلینو وس نه پرې رسیږي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په یو راپور کې د دې محصلینو ستونزې راخیستې دي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین شکایت کوي چې د لیلی د نه فعالیدو په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. یوې هم په بازار کې د کوټو نشټواله او د نرخونو لوړواله دي چې هر محصل نشي کولای یا د کرایاني ورکړي او ځانته د هستوګنې لپاره کوټه پیدا کړي.
نن مې محمد ادریس دا او تر اوسه پر خدای نه ست او بل چې موږ کوم وتا کوږي وسیګو ډېر مشکلات وسیګو وتاک په سر 2,500-3,000 هغه هر یو تاک پورې په اړه ده. موږ په لال 15 کسان یو
په یو تاک زیدلی شي
نه ډیر مشکلات وزون کوي.
زما نوم زاهد الله د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کیمیا د سانګې محصل د دویم سنف تر اوسه په دلیلې دغه جوړ شوی پوهنتون تعمیر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې په کې لا دغه نه دی ملکات چپرکټ یو نور سیټ بسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه په کې لا نه دی ورکړ شوی. ګڼ شمېر محصلین چې دی د ډیر بې وزل دی او دلته د تاقونو کرایګان دا هم اوچا دي نه یوازې دا ستونزې دي بلکې د تګ راتګ ستونزې هم مشکل لري. دایځ پورې کرایان د 60 روپۍ دار محصل نه د یو طرف نه کرا غستل کیږي او دومره وس محصلین نه لري چې د پانتون ته تګ راتګو کینو په دې خاطر باندې خو پیدا روان وینو. دا ډیر غټ مشکل دی شاګردان.
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځي د دویم سنف محصل ما د لیلی مشکل خو د سیده چې 100% مشکل دی ځکه چې موږ په دې خار کې و تاقونه نیول دی. هغه و تاقونه لټنګ دی او موږ پکې ډیر کسان اوسېګو. یعنی موږ یو تاق نیولې چې موږ پکې 15 نفر اوسېګو خو د 2 نفروم نه دی او دا تګ راتګ موږ زور از اوسې او بعضی وخت موټرې نه مشکلات دي. 40 روپۍ اخلي. بل مشکل دار چې دا لیلیا جوړه شوې ده خو فعال شوې نه ده. ته تاقونه برابر دي او فعال شوې نه ده. بل
محصلین وای د لیلی ودانی بشپړه شوې ده خو نه پوهیږي چې ولی د پوهنتون ادارې په فعالولو کې ځنډ کوي. خو د افغان سید جمال الدین پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د لیلی د ودانۍ چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
د لیلی تعمیر خو تقریبا تکمیل و بوله، یو نیم فیصد کار به پاتې.
هغه وایي د برېښنا او د نورو اړینو شیانو د نشتوالي په وجه نشي کولی چې محصلین ودانۍ ته انتقال کړي.
چې مهم کارونه د هغې چې د اوسېدو دپاره ضرور دي هغه اوبه دي. دوه کوي موږ ورته د ګټونکي شرکت په ذریعه باندې بایسته هم وکړه او بالاخره هغه ایستل شوي دي، خو نلدواني پاتې ده. بل عمده مشکل چې کوم دی هغه د برق نشتوالی دی، او اساسی مشکل چې کوم په دې حق له هغه دا ده چې موږ په 1993 کال کې د تدارکاتو د قانون مطابق خپل پیشنهادات د قرارداد پر رابطه باندې او د بودیجې په حق له لوړو زده کړو محترم وزارت مقام ته لیږلي وو. هغوی د بودیجې د کسر او د تخصیص د نشتوالي په وجه باندې موږ ته د هغې منظوري رانه کړه.
له نن څخه 15 کاله وړاندې د افغان سید جمال الدین پوهنتون پرانیستل شو چې اوس پکې 15 پوهنځي فعال او په زرګونو محصلین پکې لوړې زده کړې کوي. روح الله نوري، ازادي راډیو، کونړ.
د ماسپښین 2:13 د قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه جناقه الکوزی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. طالبانو د پکتیا د استیناف د رئیس د قتل مسؤلیت منله. د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شو کې د امریکایي تابع پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی. وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قمندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پوښښ کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حمله وکړي. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړي او د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وسلوال پکې وژل شوي. په یمن کې له 15 ورځنی اوربند سره سره 13 ورځ ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاب، بالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ 13 ورځې نښتې شوې وي، د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. ټاکل شوی چې د اسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. شاوخوا 900 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 940 کسان له کاره لوېدلې. د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. او جب بوش له 4 ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به نه وای پیل کړې.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له 4:00 تر 5:00 بجو او وروسته بیا له 4:00 تر 6:00 بجو د ولایت په ولایت پرله پسې دوه پروګرامونه خپرو. په لومړي یو ساعت کې یعنی له 4:00 تر 5:00 بجو د ننګرهار ولایت، او په دوهم یو ساعت خپرونه کې چې له 5:00 تر 6:00 خپریږي د بغلان ولایت پر ستونزو خبرې کوو. که تاسو هم د دې ولایتو اوسیدونکي یاست او یا د دې ولایتونو له ستونزو خبرې نو له ازادۍ راډیو سره ټلیفوني تماس ونیسئ او دا ستونزې له چارواکو سره مطرح کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالقادر قادر له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پیلسوي هوایي عملیات د افغانستان په زیان دي، ځکه چې ټول بهرني او کورني تروریستان افغانستان ته اوړي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه یو اوریدونکو لیکلی دی چې د نظر داده چې پاکستان هسی لګیا دی یا وایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. افغانستان د لیکي چې د افغانستان حکومت دی د نواز شریف خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي ځکه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان جوړ شي. محمد نورانی له هلمند څخه لیکلي، زما غوښتنه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې او همداراز له جګپوړو چارواکو څخه دا ده چې پر پاکستان او چین فشار راوړي چې طالبان او نور وسله والې ډلې سولې ته کینوي. او عبدالقادر د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه لیکي، نن په کجکي ولسوالۍ کې داعش او طالبان یو د بل په وړاندې جګړې ته تیار شوي ده ځکه چې طالبان وایي داعش د دوی یو ولسوال تښتولی. البته د اوریدونکي د خبر صحت او سقم تر اوسه پورې کومې خبري سرچینې نه دی تایید کړی. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید په خپلو کې اعتماد رامنځته کړي، خپل منځي اختلافونه کنټرول او همکاریو ته پراختیا ورکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر چین ته تللی او ویل کیږي چې په بیساري ډول تود هرکلی ورته ویل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرنی کلی ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کیږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کیږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنلست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کیږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کیږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوی دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولای سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړيږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم.
یو ور بیا خوشالم چې ستاسو د پیغامونو د خبرول وخت را ورسید. دوستانو موږ په تیر ورځو کې د ډیش میرا ریډونکو څخه د ناامنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړی دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي. د خبرونه مو هم دا د سنگین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړې کړی ده. البته یو ور بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورسو.
محمد اسحاق محمد د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرف غني صاحب ورسوي چې د خدای پر لحاظ د سنگین ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن دی. هیله لرو چې یو کار ته سم کې سلام علیکم.
مال اشرف غني سمه کې اشرف غني څنګه پیغام دی چې د عملیات شروع کې سره وینېونه او ګرېټ کوټ پر ستر ګرما او څنګه ځان ورسوي ولمزه عملیات کلاس کې وځه غوړ تر څه کړی لمنه ویل چې څنګه ولسوالۍ څخه دا سره کلا د کړی عملیات کلاس کې راو ته کومه کورونه ونه ولا غیر پرې سوال هغه تر څه نه دوه خبرې کړې ځکه دروځه خو یا دی او کی یا دی راو چې موږ هغه سره دې نه ودار کې بالا وطن اس موږ هم کوټ پر کړو در بدل کړو دا موږ نه پدې سره مرو نو موږ ځایسته نه موږ ګیر سره نه خمالرو نه ځالو نه تټکلرو د بل وطن کې نن درته سارال ته
خدای په امان.
الحمدلله د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې سرنکلا لار باندې د ټنګان نشي پر تیرې ده لای اردو په خپل پوسټو کې ناشي یو سره مس کولای چې سنگین بازار ته ولاړ شي.
زه هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ صدا پیغام لرم چې د سنگین ولسوالۍ ډیره نارامه ده. یا طالبانو سړکان بند کړی دي اوس چې څوک په کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کله ډکه پوسټاوري لکه هغه خلک داسي خپل لار نشي پیدا کولای. زموږ یله د حکومت صدا ده یاري دا ولسوالي پر مخ څه کوتر کې ورلاده کې یا د سم دم ته کې خلک ډیر په آزاد دي اثر یې دا چې خپل اجرو کې لا څوک نه دي چې په نور ځای کې نو زما دا پیغام دی وسلام.
هلو السلام علیکم. زه محمود الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. زموږ د سنگین ولسوالۍ ډیر خراب ده. موږ سنگین ولسوالۍ هم ډیر خراب دي. دا تر دې چې تاسو نه رانه وسی دا ولې سکیږي موږ سنگین ولسوالۍ لزر خلک لزر کورنۍ ماجر دي ما چې دې ته پام وسی وسلام خدای تعالی.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د بسنګور الجه څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ وطن حالات ډیر سره خراب دي. ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وتی وطن مو کمل د طالبانو په لاس کې وسم یو څو پوسټ د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای. موږ د وطن خلک ډیر ستړي شول د خلکو کورونا او سرایونه د عملیات راغلل دا هم څه نتیجه ورنکړه. سلام علیکم.
زه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه خبر کوم د سنگین حالات و ډیر خراب دي چې د زپکار عملیات یو کې هیڅ ګټه سنگین ته نه ده کړی. لږ سړک پر غاړو چیر شول د سړک پر غاړو سره یې نه و نړول دا خو د سنگین چې د اسکار و غوم نه راوي سول نو دې چې د څلور زره پوج راوستي دې څه وکړل و سره دغه د سنگین څه چې کده کې ته عمومي لار کړل ده هغه باندې د امنیتي پوسټ یې نه راټولې سوي دي څوک نه څه باندې وسلوات او دمبر باندې ګرځي دغه نو څوک نه څه چې وایي هغه لا پر مخ باندې تړلې ده. ما د اشرف غني صاحب سره دغه دغه دي چې د لار دی لکه په سنگین کې د سم د عملیات او کتاب خدای لري دغه رقم عملیات لري دغه اوس عملیات چې د وکی خو یې سر مولو. نور سلام علیکم.
زه د ګریشته ولسوالۍ څخه حضرت محمد خبرې کوم چې دا د جنګو څخه کوم حالات پر کې څه شو ورته ګوري چې دا شنیان او څه راغلي د بل سر درخت لاندې ژوند کوي په مشتان چې ژوند کوي ته دا د سنگین والا څه وار متوجه شي دی وار ورته ګوري چې دا حالات په استعمالونه کې. السلام علیکم.
ولې السلام علیکم. زه عبد الله د نرسراس څخه خبره کوم چې په دا نرسراس کې د عملیات شروع دي. دا سیال نه دی چې دمبر ته وځي اسکر دې ټینګې وای طالب یې سلا دې ښه شو راځي. نو دا چې په انې ته دا ویل دي چې دا چارواکي چې دا سیزلمونه نه کوي خلک شهیدان نه بي ځای او مست دا رادیو ته دا پیغام نشي دوه درې پیغامونه نور ما درسته وځي خو تاسو خبره کړی نه دی. والسلام
دبل محمد هلمند ولایت څنګه نو سوالی ما دا چې را پنیادو کورنی کار وځي صدا غوښتنه ته څنګه کې کوم عملیات دی وکړي پاتم ورسه وي په دمبر ما پسته پامن کې کړل تر یو نه ونلول نو په وطن کې هغه طالبان ګرځي هغه ال دي د وطن طالب جوړ تک پرو کې نور ګرځي مستیان دي د زریدار څنګه تر کا چې هغه کلی ککو هغه په وار کې یعنی سم عملیاتو کې یادي ورور خپل توستي وشانه ټول کې دي وطن ته اوانونه نور ګرځي. والسلام په احترام.
وعلیکم السلام دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو اوریدل. ستاسو لخوا په راستول سوي پیغامونو کې مو د یو اوریدونکو لخوا د سړک هم تر لاسه کړی چې ځان د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قماندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري. د دستونز په ګډه وورو.
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم. مزمل د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو په تماس کې ما د پوسټ په لاس کې د ګرما وسټر تر پوزي په یا خوا می لا کړی د کپدری ورځې کې د لوړو مقامات پر ځناتې غام ورسی په دری ورځې کې کماته کومه کومسته او نه رسیدي مل بټول پوسټ لکو او دا منځکا به سکوت کو تر تر جره د لوړو مقامات پر ځناتې غام ورسی نه کومه کې را واسي هیڅ پام نه ته کېږي را سړیونه ونړي وای مزه عملیات وکي سړک ډېر و د دمبر د غاړي سړیونه دې نړي په وطن طالبان اس لا غوتر رقم رقم ته لای پنجاتيان وزیرستانيان پاکستانيان ایرانيان ګډه طالبان غلي دي از موږ غم یو لانه خوري ما په سوور نه پرسې دي دان ټول ملي پولیس شي دان ټول د خدای په لیاز ولا کورنی چار وزیر تا کومه کرا واسه. والسلام.
د دې دوست غوښتنه مهم ده د خبره کړو خدای دې وکړي چې اړوندو مسولینو اوریدلې وي. دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو له خبريال محمد الیاس دای سره هم مطرح کړې او ترې ومې پوښتل چې آیا دوی هم دغه سیمې ته ورغلي دي او د خلکو ستونزې چارواکو ته رسولې دي که څنګه؟
و رسوم چې تاسو دا ورډونکو له خولې دې دا چې په امر تر څه کې دي چې دا څه څه عمل نه ستو عملیات نه کیږي ورکړي دا غره موږ هم د ټلیفون لپاره او مخامخ د څنګه د خلکو شکایتونه او د وی نارضایت د سره بختي نو چې د خلکو خبرې کوي وي نه وایي د خپل فکر په عملیات باندې چې دونه شوران دي تقریبا د 50 ورځې لپاره پلان سیوه نو وکړه کوي بلکې د دې عملیات پر مهال د نتیجو کونو برخور کړم نو وکړه لري دا او د وی له خوا د خلکو د کورونو نړولو خبرې کوي او پاینل کې د ویلو د دې دوه ان په مجموع کې څنګه خلکو تمو د افغان ځواکونو د عملیاتو نه په خاطر د پکا د عملیاتو نه هغه ژلیا او مدینه د خلکو تر سره نه ټول دا په وضاحت ولې کوم چې د یو کال اخوا ته کوم کسان چې نه عملي او جنګونو عملیات العمل د سیمه د ځای دی لامو کوم څه کوي د تخصیص شمې تاسو نه دي ستنه کوي کته حکومت ته د وروستیو کې د سره د مرستو وادي هم کوي او په دې موارد کې مرستې هم ورته ورګل کړو او ولې مخکې چې ترته د بلې د رسو ټوپ کورنۍ لپاره د استوا سره مګر بیا هم خلک خپل کوروندو ته د کلو وختن لري خپل کورو ته خپل وختن لري انته هلته واځي جنگ نه چې د دوه طرفو یانه باندې وکونو او په نړۍ کې طالبان له خوا هر ورځ هر دقیقه یا هر شپه په شي دی او دا موږ هلته کړل شي مینه هم دخل جو په ژوند کې یو له ستر ننګونو او څو ځله خلک دغه کار کوي.
bale دغه خلک وایي چې وس هم وسوال مخالفین په دغه ول سوالي کې او په دغه سیمو کې عملیات پکې شوی دی اوس بیرته په غځي کې فعال دی واقعا راسيده
د پروګرام موږوم د څنګه خلکو سره ډیر د نږدې په تماس کې یعنی د څنګه شورا اکثر وکیلان او غړي اوس مشرګا تر غلي دي ځکه چې د ویریږي چې د څور زمورو په پیل کې سره شاد چې او نور هم ګرمي دي د نور هم ضرورت مثلا د پکا زمانه په بیل د شکر د شلې او مشهور سیمه چې طالبان پکې په سلګونو نغمونه کړي او په سلګونو چې په دې کې د دې دومره چې عملیات یې واځي دغه څه په برخه کې ونه او هغه کولای شي چې کدي ټول سړي په واځي غزدل تړک شي په دغه څنګه کې دا په خپل کار ځکه راول مګر اوس موږ هر ورځ او ورچه په کلی کې یا مثلا د وطن په څنډه کې ورته راو کلا چې په خوا جوړې یا په عملیات د وسیلې د نیولو په څیر د ورځې نه بل کراټولې راوځي پرته کار کوي یعنی دا وځ د تاسو خبرې کوم دا په اسنان ویل چې څنګه په خپله کې تر رجبلې لار چې په روان کلا کې چې نو په صدا کې نه بند ده یو وخت په دې کې پښینې کې چې هغه حکومت د نجمات جوړ کړو پر چوک باندې دا هغه نجمات پر سر باندې د پولیسو او پوسټه موجوده ده نور ټول سره کلا کې دا اوس په روان کلا باندې او هغه څنګه چې پکه د دې نه مخکې د پکار په عملیات کې روان دي کوم ورغلي هغه د طالبان په لاس کې مستر ټولو مهمه خبره بل د مشاکلاو سوالي په اړه مشاکلاو سوالي ټول دولتي مسلمان د سوال نه کوي ګرام د تر نور ټول پر ټول راوتلي دي او نن د رون په هول سوالي کې تقریبا نن لاس سرتي روان ځکه دي د نور سوالي ته ځل کېږي مګر د خبرو د قائد لپاره د دولتي مسلمان په خاص ډول د من چا کې چې ممکن دي یو پر بل غوړي د اعظم مسلمان نه دی او پر ور کې بل پر بل د اخر اخري اصلي منابع ته چې ا موږ یو کومه یو ملي ورته کسان دا هوته موږ لا سره څنګه ورو غوښتم کړم چې نو تاسو یو واجب په تنظیم کې نه یو واجب په کار د عملیاتو سیمه نه چې د پټنونو نه ویل په مخکړه کې د خراب په نه ځات د خراب دي او په واشیر کې هم یو ځات خراب دي په موږ کې په چا باندې ولې چې یو ځات خراب دی او طالبان د ورځې نه بل څه سیمه تر ځلکه اندره
bale bale نو د دغه سیمو مخصوصا د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ژوند په اړه کله راته وایست چې د دې تبعید شاید نه امنیت خطر ډیر کسان وتلی دوی په کوم ځای کې اوسېږل کتنګ چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې تیري وقته په دشتو کې دي او کیا نور ولسوالۍ ته نور کلیو ته تللې دي ستاسو خپل آیا ورغلی یا ستغه ځای ته وضعیت څنګه دی
دا دا وځي چې موږ نو ولې د دې چې کرګاته په باندې دی د موټر د کډي بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راوتل وسوله چې راغلي دي هر ورځ خبرانان ته موږ نو چې کار نشته پیسې نشته د کنه کښتو کارونده او اصلات نشته موږ د نور سره مخ کې چا ته موږ یو د مصر کوم کنه دا ورته کرګاته باندې چې ورکوړنه دي موږ دي او تاسو د دستونو مثلا اوس پر دستونو باندې څنګه نو کلی شاوخوا با باورې موجود دي برنه ولڅې دي د بازي دوستانو کورونه دي نو د څنګه نو څالې دي د نیمه په خاطر کاروان کنه مثلا دوستان زو زو د کوټه زو زو د نیمه په کې کله چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامې په کې ورخې خلک خپل حیوانات او خپل کښتونه او خپل کورونه او خپل ټول معلومات یې دي مګر خو اولادو سره وځي دا خبره دا اوریدونکو ته پیدا ومه چې دی وایي چې پر دستونو باندې شپې کې یالته باورې برمستا د دې په اوس راځم چې نور نه کلور کوونی او چې په بل په یو کور کې په یو کوټه کې نو دوه کورنۍ تر اوسه دې ځانون کړی دی د دې پر څنګه د سنجین دغه نام چې متخه د متخلا دغه نام چې متخه نور نور سوالي ته مثلا یا نور دې کلی ته څنګه د انګلیش کلی سوالي ته دې نور سوالي تر عام تر هر سوالي دې کورنۍ ته د پیر او په دې بعد وزت کې ژوند کوي نو تاسو په پداد ولې کوم هغه کورنۍ چې مال دي د کورن کلات خو نه مې په خاطر او تلې څنګه ولې سامي مرکز ته د انساني په کان کې په بازار کې د دوکانونو کې اړول او ته اوسه د دوکان په لران پر خپل کورو او د دوکانو پر پایو راګرځول دي او په کې دي دا به ان شاء الله دوهم یا یو کال نو مثلا شپږ میاشتې کې دې په دې کې پاتې دي لا به تر نه وشته او 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 لا دا او تمام منه چې کړو د خپل کورن ته دا وجب په کلي ډول په تنظیم کې اکنده وو خلک دې خلک
بله مننه او دیسه د ورسې پښتنه په توګه د دغه بي ځای سو کسانو د یو اټکلي شمیر راټولې چې څونه کورنۍ بي
مګر مخ ته پر دې یعنی په دې چې کله دا ما په دې ګرمه ده په فرض کې البته نامې دې چې دونه دې ولا او دې چې دا مې څه کوم بل څه وکړ یا کار ته وې پرې چې ولې چې علي چې چیرې مې سمره امنیت راورته دی او طالبان دلته صاحب واچوي د ځان په هغه وخت کې موږ د مهاجرینو ریاست دا څنګه د هوا د پیښو په وړاندې وګرځي ته تاسو ترې نشته د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر د دغه کورنۍ په خطر نه ته کړی په اټکلي ډول ته ولې چې د دې ذاتي کورنۍ یعنی د 2000 کورنۍ تر د ګډ پښمار کورنۍ او تر کتنګین په شاکلې دی یا مثلا ځان نه برته کورته نه دکري نو ردا کورنۍ ته اوس د دې ځای دی ټول هر ورځ د مرستې د وسنه لري او هر ورځ د دولت نه د امنیت وسنه کوي او وايي چې څنګه کوي واکې سم ته یې عملیات وسو چې نه وایي چې لوان د کومې نه وي په خپل کې البته کرنسي په کومو مینو نه به تاک چې نن ورځ هر ډول وسایل تخر په استفادیا ته منل کړل کیږي که بوتلان دي که شیشې دي که چمان دي که هر شی فکر کوي چې یو شی پکې کوي د منل د سیري په ګودر لارو او کتوي چې ګټه رسېږي نو خلکو ته د ورتګ زمینه نه یوازې د جنګ او نامې له امله مدمې کېده بلکې هلته کړل شوي منل له امله مدمې کېده او هلته د موجودیې ګټه
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایی و خو افغان چارواکي دغه ستونزو ته څه ځواب لري د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال وین دولت وزیر سره مې په دې اړه خبرې وکړې
نو دا خبره بخیر را ده اومه په سنگین کې منګا ډیر بریالي توبونه لرل منګا د سنگین نه تر کجکی پورې لار خلاصه کړل هغه سرک لار بخیر خلاصه شول هغه ماشینونه چې تقریبا وو هغه کجکی ته نو رسیدلی منګا هغه ورسه وسه فابریکا باندې کار پیل شوه دی باقي څنګه یو لس ګارنیزونونه په دې لار باندې جوړ کړ البته منظم پاوز نه پوزې شو اوس مون کولې شو مستقلانه البته عملیات وکړو مخالفینو ته ډیر روان ورسید په سلګونو کسان یو وژل شو البته هغه مرکزونه چې وو د خونې روزنې راغوي او د ماينونو د جوړولو هغه ټول منځ لاړل په سنگین کې زمونږ وسوال پاوز لپاره ټول تاریخ د دې سوکالو کې لومړنی عملیات وو چې بریالي او ښه عملیات وو
بلې نو وزیر صاحب ولې تر اوسه پر دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمه بي ځای سوي دي او وتل دي د کلی شاوخوا ځایو کې ژوند کوي ولې غوي برته نسې کولای چې راسي هغه دغه دا کې چې موږ د نامنې خبرته
نسې راسي سیمه کې کاملا هغه سیمه کې کاملا هغه کورنۍ چې په هغه کې مخالفین دا غینه وتل دي ځینې کورنۍ چې په خپل خواخه نزي نور په هغه سیمه کې خیرات ته مشکلات نشته دي
تاسو مخکې د سنگین او کجکی د لارې د امنیت خبره وکړه دغه ځای ته موږ داسې راپورونه لرو چې وسه ماغه سړک بند دی او شاوخوا ته ماينونه کړل سوي دي هیڅ اصلا تګ راتګ نسی کولای نو بیا د عملیات څه معنی لري
د سنگین او د کجکی په منځ کې یو لس ګارنیزونونه جوړ شوی دي هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس یې په ځای شوی دي الته حالات د پخوا څخه په پلسګونو د پیښې شوې دي الته خلک چې کی تزیل کړي کی فابریکا فواله کار ور باندې دا اوس روان دي غلطه کار ور باندې کیږي کارګران خپل باندې مشغول دي کار دي نو خبره دا ده چې یو تبلیغات دی او یو حقيقي وزره حقيقي دا څه ده چې ما درته ویل
بلې او یو بل پښتنه وزیر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړل چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو تاسو په وینا رنګ کړې دي هله چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې رنګ سول او دته د فابریک د بم جوړولو د فابریکې نو ورکړل سو
دا هغه خلک چې هغه په دې کې لاس درلودو یا کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري په تاریخ او په قاچاقو کې لاس لري دا د یوې خبرې دي باغې ځکه منګه دا موزیګانې د دښمن چې په دې لار باندې او مرکزونه د دوی وو د خونې روزنې مرکزونه و هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه په ترو کې په هتا ازادي رادیو ته موږ ورکړه ور و مليګل په شمشاد کې هغه خبره شو موزیګانې په خپل باندې ولیدلې په هغه کورونو کې چې د دښمن د خونې روزنې مرکزونه و یا موزیګانې وي او یا د ماین جوړولو مرکزونه و منګه هغه وران کړی دي نو د هیڅ اکور alternator دی وران شوی
بله وزیر صاحب هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادا کوي چې موږ د نامنی ولا کباله بیر تخپل کورونو ته نسوتله یا مو کورونه سوي دي دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوي چې څنګه دوی کولای شي بیر تخپل سیمه تراسي او مسؤونو سي خوندي و سي د بریدونو او د بیا هم نور عملیاتو څخه
وسلوال پوز د خپل خلکو په خدمت کې دي هر چیرته چې نامنی وي یا امنیت خراب وي یا تهدید وي دوی هلته ځي د امنیت د ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي که دا په هلمند کې وي که په سنگین کې وي که په غزنی کې وي په اندړو کې وي په هر ځای کې چې وي زموږ خاوره ده وسلوال پوځ هلته ځي د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي موږ خپل خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري که په سنگین کې وي که په هلمند په کومه بله برخه کې وي نو زمونږ دا غندنده ده چې دا کار مونږ کوو
بله وزیر صاحب او دا ماينونو په اړه څه وایس چې یو لوی او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماينونو څخه ده چې دا لکبلم دوی نسیت لای ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې ماينونو
نو موږ هم تاسو ویل چې د دښمن سره جاپا د خلکو سره همدغه چې دوی ماينونو په مسجد کې په کارواندو کې د خلکو په کورو کې په سرکو باندې په امزاینو کې دوی ماينونو دی او عامه خلک قرباني وجل کیږي او موږ ډیر کوښښ کړی کله چې موږ عملیات هم کوو په پوره تدبیر باندې کوو د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نشي نو ماينونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره حالې زلي کو چې اول ماينونه خورسا کو به ورسره دا غي عملیات وکړو باره سیمه کې چې ماينونه دي موږ کوښښ کوو چې هغه ته انفجار ورکو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوي چې آیا دغه ماينونه دومره په اصله خونسا سوي چې خلک په ډاره زړه راسي؟
تاسو معلومه ده چې په هغه سره کې موږ ټولو مطبوعاتو کې ویلي دي په زرګونو ماينونه موږ خورسا کړي دي، حتی په جمعاتونو کې د خلکو د کورو په دروازو خلو کې ماينونه یې خو موږ هغه خونسا کړي دي، انفجار مو کړی دی، نیول مو دي، لمانځه مو وړي دي. نو معنا دا ده چې دا زموږ دنده ده هر چېرته چې تهدید وي موږ عمل ته ځان رسوو او هغلته امنیت ټینګوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په هلمند کې د سنګین او ځینو نورو سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې د نامنې په اړه یې کړې وه. زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه نه خپرېږي. زه دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډېر پیغامونه رارسېږي چې نسو کولای ټول په یو وار او یو خپرونه کې ځای کړو، نو ځکه یې بېلابېلو ورځو او خپرونو ته ځانګړي کوو. خو یادونه کوم، ازادي راډیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اوریدونکو لخوا راغلی وي او د غږ کیفیت یې ښه وي، یعنی لږ تر لږه د پوهېدو وړوي، موږ ټول خبرو. کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي، نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خپرونه پای ته رسوم. شمېره در سره ولیکئ، ټلیفونونو ته مو سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.